کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطحې ارزولې دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راغلی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې به مو هم خبر کړو چې وایي اتش پته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتنه کوي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ. خو تر اوسه د مخه افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد ګڼي چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي چې د تیر کال په ترڅ کې له 3500 روغتیايي مرکزونو څخه د جګړې له امله 122 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته وتلې ده. او د روسیې جمهور رئیس نن په اسرائیلو کې وویل د یهودانو قتل عام به نه تکرارېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللې چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 پلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیې، جنوبي سودان، سوریې، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. په دې اړه د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له امله تیر کال 3500 روغتیایي مرکزونو څخه 122 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان نظام الدین جلیل نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات وګړي له دې امله متاثر شوي دي. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمزورتیا، په کلیوالي سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي کسانو د کموالي یا نشتوالي له امله خلک د علاج لپاره اکثر ګاونډیو هیوادونو یا هند ته ځي. د عامې روغتیا وزارت ویلي یوازې په ننګرهار کې تیر کال د مسلکي روغتیایي کارکوونکو دوا او نورو سهولتونو د نشتوالي له امله 15 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکی له کار خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او یو همکار یې زخمي سوی دی. د هلمند د پولیسو ویان زمان همدرد اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د ملي امنیت ادارې د رسنیو د برخې پر مشر حمله کړې ده. همدرد ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان او پلیخومری ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو 4 غړي وژلي او 8 تنه زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خالدزاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو شدید حمله کړې او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو لار د کیلګي په ساحه کې بنده ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووت. دا سیالي په جنوبي افریقا کې کیږي. افغانستان به سبا د کاناډا د 19 کلنو ځوانانو له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتووالی چې دا ډیر ښه روان ده او ټیم چې دا ډیرې ښې لوبې ترسره کوي. دا ویلی سم چې د دې ټول د دغو بریاو برکت د مونږ هغه لس ورځې چې مونږ له مسابقو نه مخکې مونږ دلته سفر را کړی وو، جنوبي افریقا ته مونږ راغلو، لوبغاړي د مونږ له آب و هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نوی نیوزیلند لوبډلې هم کوارټر فاینل ته وتلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د یهودانو د قتل عام په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د يهودانو قتلیان به بیا نه تکرارېږي. د نړۍ د سبانی څلوېښتو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس ښارګوټي کې د یهودانو د قتلیام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ سول. دا مراسم په یاد واشم کې د یهودانو د قتلیام د قربانیانو د درناوي لپاره په ځانګړي جوړ شوي ځای کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې بلل سوي دي. دغو مراسمو ته نن د روسیې جمهور رئیس وویل دی وایي ما او زما همکارانو ته دا ډېره مهمه ده چې نن دلته په اسرائیلو کې یو. موږ د اسرائیلي رهبرانو هلو ځلو ته متوجه یو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د خواشنونکو پیښو د په یاد ساتلو لپاره یې کوي. موږ باید په دې کې احتیاط وکړو چې هیڅکله په راتلونکي کې د دغسې پیښې د تکرار اجازه ورنه کړو. په دوهمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان ووژل سول چې هالوکاست ورته ویل کېږي. د جرمني نازیانو د پولنډ تر اشغال وروسته د اوشویتس په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي ووژل چې اکثر یهودان ول. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د عراق له جمهور رئیس برهام سالی سره کتلي او موافقه یې کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړه ولسمشرانو پرون د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنګ کې سره کتلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د امریکا او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د سازمان مشر اکرام افضل:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر باید رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې 8 شپېته په سلو کې افغانان د طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. دغه ورځ له اروزګانه به مو د قومونو او قبایلو د مخورو د غونډې خبر کړو چې په دې ولایت کې د ولور په راکمولو پرېکړه کړې ده. دوی وایي له دې وروسته د ښځو ولور تر 2.5 لک افغانیو باید لوړ نه سي.
یو به زما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایتر تیزو نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم.
نور راپور نه هم لرو. په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ملګرو ملت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل کور کلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساده د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 133 ځای خپل کړی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 100 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کمې نمرې ترلاسه کړې، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستې، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستې وې، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار سوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افسلی د پنځمه پورس په خبری غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دې نه دي توانیدلی چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي. هغه وایي تر هغې چې د فساد بنسټ یعنې سیاسي فساد ته رسیدنه ونه سي پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي. خدا سے ہیچ ادارہ نہ د افغانستان حکومت بیا وای ارتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولس مشر غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال
دا ورسته گزارش باید بررسی شي، ځکه چې ولس مشر په مجموع کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران فساد سره د مبارزې په برخه کې سرونوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د رونتیا څار سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې ده هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د رونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له سلو یو اتیا نمرې اخیستې، نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستلو درېم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د درېمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 اوسط نمرې ترلاسه کړې دي. د رونتیا د نړیوال سازمان مندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بېلګې په توګه د جی او هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دو نورې جاپان او جرمني بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوه نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز رونتیا باید پیاوړي او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسي.
دوستان و مریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د 130 هیوادونو په منځ کې 133 ځای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړي او کوي، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندان نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له یو کتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغانستان د حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه لپاره یو سیستماتیک او درازمدات پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق یې نه دی پیل شوی یا ډېر بتیری او ورو دی. دغه هغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه که موږ راواخلو، د افغانستان خلکو پخوا ډېر دغه اداري فساد نه پېژانده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډېر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي، فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل کیږي.
تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چیرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه دپاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، خو دا فساد اوس اداري فساد ریښې په ټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وري تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیر پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو پاغه باندې فکر نه کوم چې دا 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 د دوی د تحلیل او تجزیه سمې چې مونږ چارواکي مونږ ولیدل د مخابرات وزارت په خوانی وزیر هغه یو د محکمې پاغه باندې د هغه پریکړه وکړه مګر کله چې سینا خبر اولاد هغه بری شو هغه
په کومو ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کومو ادارو زیات دی
فساد خو معمولا خلق په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخې وي هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي هغه هلته خلق زر در کوی شي چې دلته فساد موجود ده ځکه خلکو ارتباط ډیر وي هلته مثلا معارف شو مثلا پولیس شول مثلا مخابرات وزارت شو خپله لویه سرانوالي او قضا چې ده دا خپل د ډیر 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 د فساد ډکې ادارې دي او په دې باندې سترګې نشي پټېږي
په کومو برخو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې
ویل کېږي تدارکات ملي ادارې چې د هغې ډېر فساد په هغه کې مخنیوی کړی دی مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې وزارت داخلې په قراردادونو کې همدارنګه نورې ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دی خو کله چې راځو حقایق ته او کله چې راځو ټولنې ته او خلکو ته نو هغه دا شی نه مانی چې فساد دی کم شوی وي بلکې زیات شوی ده
سیاسي کارپو حکمت حسن وو چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو په اړه خبرې کولې
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه ولوستلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام د یوې تازه نظر پوښتنې لمخي آتش په تپسلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې ورسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتن کړي د یوې نظر پوښتنې لمخي اتیا په سلو کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري په دې نظر پوښتنه کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا سوې په څلور دېرش ولایتونو کې له 5000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکوي
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یوه نظر پوښتنه کړي د دې نظر پوښتنې اتیا په سلو کې ګډونوال ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی اته شپېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دی وايي اته شپېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دیارلس په سلو کې اسلامي اماراتي نظام یولس په سلو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام او اته په سلو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پوښتل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکي حکومت څه شی وي د دې پوښتنې په ځواب کې 250 په سلو کې ګډونوال ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي په ورته وخت کې د دې نظر پوښتنې شپږ سلویخ په سلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسکر افغانستان پرېږدي درې دېرش په سلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅ کله ترک نه کړي او یوویشت په سلو کې بیا هیڅ ځواب نه دی ورکړی د سولې خبرې اترې چې دا ورځې د خبرونو په سر ټکو کې دي هم د دې نظر پوښتنې یوه برخه جوړوي د دې نظر پوښتنې 15 په سلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبري باید د افغان حکومت په لاس کې وي د دې نظر پوښتنې ډېری ګډونوالو هم دا ډول د سولې خبرو کې د خوځو پر ونډې هم ټینګار او ترملاتړ کړی دی نظر پوښتنه کې درې اتیا په سلو کې ځواب ویونکو ویلي ښځې باید د سولې خبرو اترو کې ونډه ولري خو ولس په سلو کې بیا له دې ګډون سره مخالفت کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پوښتنه کې 15038 کسانو د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه ګډون کړی د دې نظر پوښتنې 15.1 ګډونوال ښځې او 3.9 سلنه نارینه دي په نظر پوښتنه کې همدا ډول 6.4 سلنه ونډه کلیوالو او 9.6 سلنه بیا خارمیشتو ته ورکړل شوې ده
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس پر سر روزګان ولایت په روزګان کې د یوې ښځې ولور 2.5 لکه یا 250 زر افغانۍ وټاکل سو. دغه پریکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت لوري د وی جوړ سوی غونډې پر مهال نن وسوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دوی ل پریکړه لیک څخه څوک سرغړونه وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی. په دې اړه شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم
ستا د هغه لسګونه قومي مخه ورجمنې دي چې د ولوار په ټټولو کې کوي
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی او سره زوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخه ور پریکړه وکړه چې لګي ورسته په دغه ولایت کې د ویش دی ولوار 2,500 افغاني
پریکړه د چې موږ دا شوز ولوار 2,500
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولوار په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي
یو به زما سره د ولوار په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پای ټکې کېږدو نور بس ته په غټه ګناه کې ولاړ یاست اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې ښځې غلطې شوي دي زه شرمېږم چې چا ته یې ورکړم هغه باید څنګه یې موته راکړه
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چا ته په لوړ ولوار ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چا ته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چا ته په لوړ ولوار ورکړي دې لوړ ولوار د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي له جمله درې قومي مخورو ملک شاولی سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سی و خبرې وکړي
خلک دلته په 8,000 په 9,000 په 10,000 په 6,000 ښځه خلور ورکوي یا خور ورکوي هغه ته یې ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه هلته مړ شي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانې وخوري
ښځې دي هر چاته په کورو ناستې دي سپین سرې سولې یو داسې خلک شته چې ورور د لس کالو نجلۍ د دېرشو د 50 کالو سړي ته ورکوي د اروپو پر برابر دا نه ښایي
هر سړی که چیرې چاته دوستي ورسره وکړي لور ورته په کم قیمت ورکړي خدای برته زوی لري د زوی حزت هم پر ځای باندې دی دا د هر سړي خپل عزت دی د عام په تاور کې ولایت کې ولسوالۍ د اتاکه کلي دا د ټولو یو ستونزه ده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د دغه ټولنې خلک یو
دا فداسیال کې د چوس مهال په ورزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 1,500 یا هم 1,000,000 افغانۍ پورې دي دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې په کښې کې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کېږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو ارزګان
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ووده ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.5 څپه اوریدلی سئ په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکي د 50 کلونو رئیس د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په تلويشتو کتابچو کې په خپل قلم لیکلي دي محمد عارف امین وایي چې له 30 کلونو رئیس د ازادي رادیو اوریدونکي دی شغلي امین سره ازادي رادیو خبرې کړې دي او د څرګندونې زموږ همکار خان محمد سین په دې راپور کې راخستي په ګډه به وره
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو له سپو تاریخ ولیکي د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راهیسی دغه رادیو اوریو ل 15 کلونو راهیسی دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي خاغلی عارف تروسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست ولی رادیو آزادی
طول رسانه زمونږ د درناوي وړ دي، خو ازادي رادیو مې له دې عمله انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي. زمونږ خوښه ده زما لیکنې به دوام ولري.
د ازادي رادیو دغه مینوال د یادې رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبریال له نامه سره لیکي او په پای کې په اړه خپل نظر هم لیکي. دی وایي په دغه کار سره غواړي چې نوي نسل ته حقایق ولېږدوي.
یګونه علتی که ما رادیو ازادي رو میشنوم و تمام اخبارش رو نوشته میکنم
یواځې لامل چې ازادي رادیو اورم دا دی کوم حقایق چې له ازادي رادیو خپریږي په څو کتابونو کې به یې چاپ کړم چې نوي نسل ته ورسیږي او پوه شي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پیښ شوي دي.
خو اوس ښاغلي عارف د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه خپل لمسی سید محمد همایون ته سپارلې ده. دی د خپل نیکه د لاس لیکنې په کمپیوټر کې لیکي.
یک موبایل پیشان گرفتم که امی اپلیکیشن رادیو آزادی را
دیوایی یو موبایل می ورتواخست چه دا آزادی رادیو اپلیکیشن زان او نیکتا پا موبایل که انستال کرم چه دوار دا افغانستان او نره خبرونه ووینو او وایور
و خبرهای جهان و افغانستان بشنیم.
ازادي رادیو په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړي. دغه رادیو د افغانستان په خارونه او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یادې رادیو د اوریدونکو ترڅنګ 15 میلیونه کسانو ته د ټولنیزو سپو له لارې خپرونې رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو ښارونو کې د اف ایم د سپې ترڅنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خپرونې کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه ډېر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي رادیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته له دې چې امریکا په یوه هوایي برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوړوي چې هم د اوس سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر څنګ
مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ټرمپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له شرم سره له کتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شاملې ویلی دی او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشت دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستانو عصمت سروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دوستانو که چیرې مو د ازادي راډیو خبرونې تر دې مهاله نه یې اورېدلې نو کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ هم لاړ سئ زموږ خبرونې تکرار واورئ او خبرونو راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو لا هم ادامه لري. په کابل کې شپږ بجې څلور بجې او دېرش دقیقې سه له فرشته جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بلل چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې زیات دی. د سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اته نه زخمیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ د نښتې له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لار هم د کیلګي په سیمه کې بنده ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن ویلي چې په هیواد کې د جګړې له امله تیر کال له 3500 روغتیايي مرکزونو 112 په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې وزارت چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې له دې امله تر 1 میلیون زیات وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسوال طالبانو په حمله کې وژل شوی او یو همکار یې زخمي شوی دی. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی او نن د اسرائیل په بیت المقدس شهر کې د يهودانو د قتلیام یا هولوکاست او همداراز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس شارګوټ کې د يهودانو د قتلیام لپاره د ځانګړي کم د ازادۍ د 50 کلیزې په مناسبت مراسم جوړ شوي وو او د نړۍ د اسپانیا څلوېښتو هیوادونو مشرانو راغلي وو. د دغو مراسمو کې د روسیې جمهور رئیس وویل چې نړیوال باید د ډاډ ورکړي چې دغسې غمجنې پېښې بیا نه تکرارېږي.
مننه کوم فرشتې جلزی. دوستانو د نن ورځې سپورتي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
تاکل څه ویده چې تر 19 کلنه کومره د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د کرکټ لوبډله له کاناډا سره لوبه وکړي. په دې جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته 132 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان لوبغاړو لمړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو 500 کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربی اماراتو ټولو لوبډله 305 منډو له جوړولو وروسته وسوځیده. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 0 وکټو ماته ورکړې وه. د لامبو وهنې فدراسیون لستنه افغان روزونکي د ژغورنې دویم درجه ورکشاپ کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو کړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل افغان روزونکي به په دغه څلور ورځني ورکشاپ کې په مختلفو لکه له ډوبېدو مخکې پیکه، د ډوبېدو پیکه او له ډوبېدو وروسته او همداشان په آزاد اوبو کې لامبو په برخه کې زده کړې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی به په دغه سفر کې د ایران د لامبو وهنې له فدراسیون رئیس سره په دو اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړی ادم نجیم د پولند د ویګي سواکی فوټبال ټیم سره یو ځای شو. دغه فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرارداد یو کلن دی. دغه 25 کلن افغان لوبغاړی له دی وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړی لاس لیگ د ممفیس په ټیم کې درې فاصله لوبېدلی. او وروستۍ خبر همدا چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله د لوب لپاره پاکستان ته ولاړه. د راپورونو له مخې بنگلاديشي لوبډله به پاکستانی لوبډله سره لومړی په لاهور کې درې شل اوریزي او بیا پینډي کې وټیست لوبه وکړي.
خو یو شمیر وتل یو بنگلاديشي لوبغاړو پاکستان ته لتاک څخه انکار کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري، د ماشام تر وو بجو پرې دري او پښتو خبرونه نور هم سته، خو ادم کړي د دې خبرونه پاته برخه دوه اونیس پروګرامونه در تخبرو. په سر کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی وورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د تاسو په نظر د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده، او موږ ډیر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوبو وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوبو مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب تیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بېشمېره منفي اغېزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کېږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روح شخص ثابت شي. په پیل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم امرالله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
پلایی چه نه لري؟
او
خوښی گیدی؟
او
چه دی خوښی گی؟
این دا لوبو شیان او پتاقی وازی خلم بس.
کوم شیان دی خیستی گی ستی ولری؟
دا موترگ ندار شیان می خوښی گی.
کوم وقت دی غوختی دی؟
او
بیت سدر تبی دی کور که؟
پلار من بیا راته نه دی راوړي.
ولی؟
وای قیمته دی په بازار کې.
د نورو امزولو دی کتلی چه لري؟
آغوی دی موتر دا گیم بازی هر شیان لدی، تلیفون دا شیان لدی.
تی بلغونه غواری؟
زینا.
خیر رسی.
خیر رسی مانونه.
نم دی چه ده؟
نبیولا.
دی کم جه؟
دا دوزه.
خا ته دا راته وایې چې د لوبو شیان لري؟
و تفنچا، موترک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چه که پوشهنو؟
آقا من مساتری کومه.
لچه سره؟
غرور سره میار سکره سره یا ما سره کومه.
دلو بشهنو بخرابه اینه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
سات ما دلانواره کنده سیگدون کلنگ ساتری کول رخلو منده سو سره لو بکومه.
نور ماشمان خوبی ندرت خرابه این؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خوخیگی؟
تفنچه.
لری؟
و
تفنچه دی ولی خوخیگی؟
تفنچه من خوخیگنده
چی فایر وکی؟
وو
فایر خی کار ده؟
نه.
نخی ولی تفنگ چه خوخیگی؟
نور شم خوخیگی را که موترک واری.
او خیر روزی.
خیر روزی.
د اکثره کسانو په باور د یوه هلک د لوبو وسیله تل موټار، ټوپک او توره وي چې د هغه نارینه رول ښیي، خو دې ته یې پام نه وي چې له هماغه کوچنیوالي څخه ماشوم جنګ جګړې ته هڅوي. په دې هکله نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤول سید حکیم دانش په یوه مرکه کې راکوي. رسودی ته چې د لوبو وسایل د ماشومان لپاره څومره اړین او مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره یو اړین معیار مونږ ورته وایو، هغه دا ده چې ماشوم ځینې فعالیتونه، مهارتونه، ځینې حرکات مونږ ورته وایو، عضلات، مختلف عضلات، د عضلاتو همغږي، خوند اخیستل، د ماشوم آرامتیا، د دغه فعالیتونه یا حرکات، دغه وسایل یا توکه چې په کار اچول کیږي د پرمختګ لپاره ډیر اړین ده.
بله، راځو خپل مشخص پوښتنې ته چې د لوبو وسایل
څومره اغیزمن کېدلی سي د دوی په روزنه کې؟
دا یو مهم اصل ده چې ماشوم څنګه ځینې مشخص مهارتونه زده کړه کوي. ماشوم یوازینی لارې د ماشوم سره لوبې کول دي او دغه توکنه خې استفاده د ماشوم.
که در تو وایي چې له 15 کلن نه د کم عمر ماشومانو لپاره کوم د لوبو وسایل ضرور دي کنه، او بیا چې له 15 کلن نه دوی پورته قدم بدي، څه رقم د لوبو شیان باید ولري؟
یو مهم اړخ هم دا ده، ماشوم چې یو کلنۍ نه ښکته ماشومانو لپاره خصوصا دا مختلف شکلونه ولري، دا وسایل مختلف رنگونه ولري، هغه توجه ځان ته جلب کی کنه. او د دې پسنګ کې دا جرنګانه ډیر مهم ده.
بله،
جرنګانه چې دا سو مهم خصوصیت لري، اول دا مختلف رنگونه لري، سیده آوازونه رامنسته کی، او دا ماشوم لپاره ډیر مهم ده، د ماشوم توجه جلبی سیده، ماشوم غواړي چې ورو ورو هڅه وکړي، فعالیت وکړي یا حرکت وکړي، خپل لاس باندې واخلي کنه، لیدل اوریدل حرکت کول سیده، د عضلاتو په کار اچول او ورنه استفاده کول، تاسو وګورئ دا ډیر مهم مهارتونه دي.
بله،
چې ټول دغه مهارتونه د یو ټوکې په وسیله یا جرنګانی په وسیله مون کولای شو چې وحاسبو
کوو. او له یو کلن نه پورته شي،
یو کلن نه پورته هم دسته دا مرحله په مرحله، مثلا د نو وروسته باید ماشوم خپل ځان سره عملا مثلا تفریحي پارک، باغ وشت، چاپیریال، لکه مثلا مون اسپیل روګنه دا مختلف حیوانات، مثلا زمری ده سیده، پلانګ ده چې ماشوم توجه ورته لري کنه.
بله، او پاک له معلومات پیدا کنه، یعنی
بالکل
سپایڅه
زمرایڅه، بالکل. او دوه برخه مونږ باید په دې حقله ورته معلومات ورکړو، اول دا یو حیوان ده، د حیوان سره ترحم سره څنګه چلند وشي ور.
بله،
صحیح ده، دا مهم اړخ ده چې دا ورو ورو مونږ ورته ورزده کړو. او د دې په حقله دا څه خطر لري، مثلا زمرای ده دې ته نږدې کېدل کنه، خدای نخواسته خطر ته آغا نشی کنه.
بله، تاسو خطر نه یادونه وکړه، یو شمیر ماشومان ډیر خطرناک دي لوبو وسایل خوښي، مثلا تفنگچا، ټانګ، مثلا دسې شیان چې هغه هم په ذهني هم په فزیکی لحاظ دوی ته تاوان رسي. تاسو په خپل نورمال ماتره کړئ،
زمونږ په چاپیریال کې ځینې ارزښتونه او ځینې حسونه د لویانو لخوا ماشومان دسې حسول کیږي، چې هغه ماشوم چې ډیر غیرتی ده سیده، خ غیرت لري، خزواک لري، او خ کولی شي چې نورو باندې خپل قوت او خپل توان یا دغه ابزار په کار واچول شي او خپل ځواک نه ګټه واخلي کنه، او د دې پسند کې دغه وسایل په کار واچوي او خپل هدف نورو باندې باید تحمل وکړي، له یوې لارې نه باید خپل
همدا ماشومان معمولا فنکشن او ټانګ د شین خوخي
دا خو دغه حسول کنه، دغه حسول ډیر مستقیم رول لري چې ماشوم ګوري چې زما پلار، زما کاکا، زما نورو د چاپیریال نه، د ژوندانه نه، دغه حسونه ماشوم په دې فکر کې اچوي چې ولا همدا حتما خلاره ده، ځکه چې ټول ما حسوي، او ماشوم همدا غلار خوښوي. وروسته کله چې ځوان شو ماشوم کنه، دا اوس خو مونږ ورته دغه پلاستیکي تفنګچه یا برچه ورته ورکړی ده، اغه چې ځوان شو د لپاره کوخخ کوي چې هغه اصلي چې وګوري دا څنګه فایر کوي، دا مرمۍ څه تاثیر لري، څنګه صدا منځته راولي کنه، نو دا ډیر خطرناک ده.
د افغانستان اکثره خلک کمزور اقتصاد لري، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې خپلو ماشومانو ته د سید لوبو وسایل واخلي چې هغه موزرم نه او دوی ورسره رشد هم وکړي؟
کورنۍ چې نشي کولی داسې قیمتي وسایل خپل ماشومانو ته واخلي، داسې وایي چې دا ضرور نه ده، حتمی نه ده چې حتما دا قیمتي وسایل ماشومانو ته واخیستل شي. اصل دې کې د اساسي برخه یا هدف دا ده چې ډېر محلي، ساده، ابتدایي وسایل مون خپل کور کې لرو کنه، چې مون اکثرا نیسته شو، مثلا دغه دسمال کاغذی د قوتیگانه ده، د اوبو بوتلون مختلف بوتلون نشته کنه، داسه تکه خکل شایان دینه جوریگی.
مثلا چی شای؟
مثلا د اوبو بوتل نه ده،
بله،
دینه خی دیر خی او تیاره جوریگی، د کاغذ په مرسته کنه، د شکسته بلاورته دغه شایان په کار اچو، مونږ ډیر خه او توش رنگه توشونه پنسلونه یا قلمونه نه کار اخلو ډیر ښه جوړیږي. او بل مثلا دا کارتونونه مونږ په کور کې حتما لرو کنه، دا اکثرا ایستاو شوی دینه ډیر ښه یو ګاډی یا موترک ورنه جوړیږي چې ماشوم لپاره دا ښه سرګرم کوونکې وسیله ده. مختلف لارې مونږ او تاسو لرو کوښښ باید وکړو ټول چې دا حد اقل لوبې توکې باید ماشومانو ته آماده وکړو. د تکیې ګډیګانې کنه مونږ او تاسو جوړوو،
نانځکې
پخوا ډیر زیات و، متاسفانه نن ورځ لږ ضعیف شوی ده چې باید ورته ډیر پاملرنه وشي. او دغه مسایل دغه لارې چارې باید ترویج شي ورو ورو. مثلا د تصویري مجلې که مونږ او تاسو وګورو یا بلاکونه مونږ چې وویل مختلف اشکال، دا هر چیرې مونږ او تاسو کولی شي چې ډیر په ارزان او وړیا شکل مونږ او تاسو کولی شي چې لاسته راولو. مهم خبره دا ده چې دغه مونږ او تاسو اول باید دې باندې قانع شو چې ماشوم د پرمختګ لپاره لوبې مهم اصل ده. دغه معلومات چې مونږ او تاسو ولرو بیا ورو ورو د مختلف لارو چارې نه مونږ کولی شو چې ماشوم لپاره یو ښه زمینه د لوبې او سرګرمۍ لپاره مساعد وو.
بله، او د لوبو لپاره مهم شیان د لوبو وسایل دي.
بالکل بالکل. او مهم خبره دا ده چې ماشوم ورو ورو اول د کور منځ کې یا د کور دننه ورو ورو د کور نه بهر سیده، مثلا محیط ته وړو، پارک ته وړو، باغواش ته وړو ورو ورو، او د نورو ماشومانو سره باید مشترک همغږي ولري او هم گروهی لوبې مونږ ورته وایو یا گروپی لوبې باید تر سره شي چې دا ډېر اړین ده د ماشوم د پرمختګ لپاره.
ډېر مننه دانشجو زنده اوسئ.
تاسو نه هم ډېر مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقوق پرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دي
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر مونه دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي، بی پروايي مایستر ازي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بی پروايي د انسان لپاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورین کم وجهې ته زم راځم، خو ما ډېرې بی پروايي کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. اوس داسې زه دا خبره کوم، خلک داسې فکر کوي چې دا کېدای دروغ وي. تر 130 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بی پروايي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم سال انګاری یاد به پروايي للاسه چې پاره کې زما موټر درې ملاخ خوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپيان شل، چې وسم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سال انګاری خطرناک ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې تقریبا 1 لک شاوخوا کباب مصرف را دي تر سم جوړ کړم د ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه د ورځو کې انور توان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړ یو خو هغه اقتصادي توان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکر دا اوس زانی توان رسیدل بیا د ټول عمر به ماده پرده یا درد
همدارس پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غېدلې ده
ما داسې ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه دمنځلګي او شپاسخونه کولونه نه دمنځلګي چې پوک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سریخ شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مخ پینځه خایندې شکوت نور می ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړیو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګ داولو می څالو دې چې بیا بلورې داس کور ونه وین هغه هغه دې مخ پد که کنو سلا چه خدا که داغ کاروس دست وکو دامر بم کارشی ولی دست کار وکو بی پروانه بی پروانه دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکي والی جان هم د زینو بے پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بے پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږي او تیر شي
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کی نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباندې پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکړي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي
بې پروايي هم ټولنې د ډېرو ستونزو پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنیو چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولد کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی و بولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پر راتلونکي کې بس موږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ ته درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پر راتلونکي کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شي بیا جبران نشي
درانو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ورته په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی
زمانم عبدالله د یوستمه نه هدی پلچرخی اوسیدونکو ما چاچ بی پروايي کړی غرق سوی ده او بی پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بی پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت پر غټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بی پروايي اونګه په هر کار
زمان ام محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوړې په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
دا چې ولی ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، پر کبره شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلي کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خویست خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دی ورزده کړې، هغوی معمولا په دغسې یو ستونزه اخته کوي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاری بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي باید نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکله پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کول کې خپل دي کی
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاری کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوشونه نه لري، د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع شو، څونه وخت ضایع نه شو. مثلا ما نن یو مسئله تورتویلې ملته ساته په ټلیفون کې مصروف یې و درې ساته، ملته په هفته کې څو ساته کېږي و دومره، مل په میاشت کې څونه کېږي و دومره، په کال کې څونه کېږي دومره، ملته کار دې کتلی وای، بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې شی لټولی وای، ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای کې سترګې دې ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول دې نورې لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس انداس بي پروا مخته شوی ده چې اوس څه وکړي؟ هغه دې حالت
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید به هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیسی، یعنی هدفمند سی، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کی، باید دغه پلان او مهالوش ورزی، او بلاخره د عملی کی چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل لمزوري.
ډیره مننه استاد،
سلامات.
گرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلئ. تربیه خې چاري
گلشن بھائی بہار لڑکائی میں بے قرار تماشے دے نیار جانان راش په گلشن وای بهار دې تړکای می بے قرار دې تماشې دې نه یار بہار دے دڑکے میں بے قرار دی تماشے دی